سهار شپک بجه شوی ده ازادی راژیو ده خبرونه تخراغ لست. ازادی راژیو لدیشه بی پا نولا سیاویشت او پینزویشت مترو لندو چپوخ پلی خبرونه پیلوی. په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر ژمنه بیا ټینګار کوي. د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت پرون ډیرو نورو اړخونو هم په افغانستان کې له بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونې په کلکه وغندلې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کرندکر پر خپله اکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. پرون د دسمبر لسمه د بشري حقونو نړیواله ورځ وه چې سږکال یې شعار زموږ حقونه زموږ راتلونکي همدا اوس و. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کول په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د یوه هیواد روح او هویت یې په نښه کړی دی. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د موسیقۍ پر خاګولو بندیز لګولی او د هنرمندانو د موسیقۍ ګڼې آلې هم ماتې کړي دي. د افغانستان د موسیقۍ انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له مدافع ډلو او بنسټونو غوښتي دي چې د طالبانو دا چلند په کلکه وغندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استماعي غونډه کې ګډون کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالمشر مایکل مکال دوه اونۍ مخکې اعلان کړی و چې ښاغلی بلینکن به د دسمبر په 11مه د دې کمیټې په غونډه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځوابونه ووایي. ښاغلی بلینکن چې مخکې هم څو ځلې د استازو جرګې استماعي غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوي تورن شو او یو ځلې د استیزا هڅه هم وشوه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې دې کمیټې ته سپارلې دي. یو شمېر جمهوری پال استازی د ولسمشر جو بایدن پر اداري انتقاد کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم نه دی مدیریت کړی. واشنگتن پرون اعلان وکړ چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغو شتمنیو د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا راپور به د سږني کال د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیف ته وسپاري. داسې اندېښنې شته چې ښایي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د راتلونکي کال د جنوري په 16مه د چارواکې ترلاسه کوي ښایي د اوکراین له ملاتړ څخه لاس واخلي. له کیف سره د واشنګټن دا نوې مرسته د هغو 50 میلیارد ډالر مرستې یوه برخه ده چې د روان کال په دوبي کې د اوو پرمختللو هیوادونو ډلې یا G7 له اوکراین سره ژمنه کړې وه. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د دریو شل اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زیمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 4 بجو د دې هیواد په پلازمینه هرارې کې ترسره کیږي. افغانستان او زیمبابوې په دې لوب لړۍ کې درې شل اووریزې، درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې په پام کې لري. د دوی دوهمه شل اووریزو لوبه را روانه جمعه د دسمبر په 14مه او دریمه یې د دسمبر په 14مه ترسره کیږي. د شل اووریزو لوبو لوبډلمشر به راشد خان او د ورځنیو لوبو لوبډلمشر به حشمت الله شهیدی وي. خبرونه مولا ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و واباوري چې د روسي ولسی جرګې د تروریستي ډلو للس څخه د طالبانو د استلو طرحه ته رائے ورکړي. آیا دا به د کابل رسمیت پیژندنې ته لار اواره کړي؟
دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د غرونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو له هغو کسانو سره د هغو د ستونزو په اړه خبرې کړې چې کورونه یې په غرونو کې دي.
د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېږم. ډېرې ستونزې لرو. په ژمي کې چې کله واورې ووریږي د تګ راتګ لارې بندې شي.
په یو بل راپور کې مو د کندهار د سرپوخ بازار لیدو ته بیایو.
دلته د ټول افغانستان خلک راځي. څلور دېرش ولایت دي. هر ولایت خلک یو غړی په دې کې خریداري کوي. سوداوي خارجان راځي. د سیل د فساد
د سوریه ورستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبه د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما د استازو جرګې پرون هغې لایحې ته رای ورکړې چې د تروریستي ډلو له فهرست څخه د طالبانو وتلو ته لاره پرانیزي. روسیې د نورې نړۍ په څیر د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو ډډه کړې، خو تر اوسه یې په رسمي توګه له تور لست څخه د هغو د لرې کولو لپاره له خبرو پرته کوم عملي اقدام نه وکړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د روسیې د پارلمان یا دوما استازي جرګې پرون سه شنبې هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته لاره هواروي چې د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له لست څخه وباسي. د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو له مخې د تصویب شوې لایحې له مخې یوه ډله چې په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ډله نومول شوې وي، یوه محکمه کولی شي هغه په لنډمهاله توګه له دغه لست څخه وباسي. د دې لپاره چې د دوما د استازو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي، د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. روسیې په 2003 میلادي کال کې طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل چې د دې هېواد قانون له مخې له ډېر ډلې سره د هر ډول اړیکو ټینګول د سزا وړ جرم ګڼل کېږي. خو له دې سره سره موسکو مخکې تر دې چې طالبان د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان بیا واکمنان شي، څو ځلې د طالبانو د پلاو کوربتوب کړی و. روسیې پر دې سربېره په تېرو څه کم درې نیمو کلونو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره نږدې اړیکې پاللې او خپل سفارت هم په کابل کې پرانیستی پرېښی دی. خو پښتنه دا ده چې د روسي جګپوړو چارواکو هغو څرګندونو ته په پام چې له یوې اوږدې مودې راهیسې یې له تور لسغ د طالبانو د نوم د لرې کولو په اړه کړي، ولې موسکو اوس په دومره ځنډ په دې برخه کې عملي انګام پورته کړ؟ په دې اړه مو د سیمه ییزو او نړیوالو چارو د کارپو غوث جان باس چې د حقوقو په برخه کې په روسیه کې دکترا اخیستې نظر وپوښت، او له هغه مو وپوښتل چې د روسیې د دوما دغه اقدام به آیا روسیه دې ته ورنږدې کړي چې د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په رسمیت وپیژني؟
روسیه غواړي چې د طالبانو اړوند داسې محتاطانه ګامونه اوچت کړي، لوی مسیر غواړي تی کړي، او غواړي چې د نوي قوانینو په چوکاټ کې طالبان داسې یو حالت یا موقف ته ویسي چې دوی د مدیریت څخه ونه وزي او په ځان داسې ډاډه نشي چې ګواکې دوی تورلی څخه ووتل نو بیا هر کار کولی شي. نو په دې ترتیب دا یو محتاطانه ګام دی د روسیې لخوا. د رسمیت پیژندنې خبره لا ډېره لرې ده. زه فکر نه کوم چې روسیه به داسې جرات وکړي چې په یوازې ځان تصمیم ونیسي چې طالبان په رسمیت وپیژني.
د طالبانو سرپرست حکومت د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د روسیې د دغه اقدام په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو له دې مخکې جګپوړو چارواکو څه باندې دوه اونۍ مخکې کابل ته د روسیې د ملي امنیت د شورا د منشي سرګي شویګو د سفر په مهال له موسکو څخه غوښتي وو چې حکومت یې غواړي افغانستان په ټولو سیمه ییزو فارماتونو او غونډو کې معنا لرونکی حضور ولري. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې روسیې چې له طالبانو سره په تدریجي ډول اړیکو ته پراختیا ورکړي، د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 جولای میاشت کې ویلي وو چې طالبان اوس د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې دوی متحدین دي. پوتین دغه څرګندونه ورسته له هغه وکړه چې په مارچ میاشت کې د موسکو په یو څنډه کې د کنسرټونو پر یو تالار په برید کې چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه اخیستی وو یو سلو څلور څلوېښت کسان ووژل شول. د هغې ډلې چې واک ته د طالبانو له رسېدو رئیس یې په افغانستان کې هم د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی او طالبانو په وړاندې مبارزه کوي. تر دې مخکې د منځنۍ آسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان روان میلادي کال د طالبانو نوم د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلی وو. خو آیا دغه اقدامات به له دې سره مرسته وکړي چې د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو جنجالي موضوع هواره شي؟ د یو شمېر لویدیځو ډیپلوماتانو په باور تر هغو پورې چې طالبانو د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې له سختو چلندونو لاس نه وي اخیستی، د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل به له خنډ سره مخامخ وي. طالبانو په خپلې څه باندې درې کلنې واکمنۍ کې د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو او ثانوي زده کړو د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بندې کړي او پر ښځو یې نور سخت بندیزونه هم لګولي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
نن د دسمبر یولسمه د غرونو نړیواله ورځ ده. د هیواد د غرنۍ سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په غرونو کې ژوند له ستونزو سره مل دی. د چاپیریال ساتنې د یو شمیر کارپوهانو په باور په افغانستان کې د څلورو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې د هیواد د غرونو ساتنې ته لږه پاملرنه شوې ده. په دې اړه جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان غرنۍ سیمې چې د دې هیواد د جغرافي لویه برخه تشکیلوي ګڼ شمیر افغانان پکې اوسیږي، خو وایي ژوند یې له ننګونو سره مخ دی. د غرنۍ سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي د سړکونو، برېښنا او روغتیایي مرکزونو په ګډون د دوی په سیمو کې بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي چې له امله یې له لومړنیو خدماتو ته د نه لاسرسي له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د غزیده سیمې یو اوسیدونکو افت خان د هندوکش په غرونو کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
مشکلات زیات
د هندوکش غره په سلسلو کې موږ له ډیرو ستونزو سره مخامخ یو. کله یې خو د دغه غرونو له طبيعي یخچالونو ګټه اخلو، خو ور سره له کبلې له یو شمیر زیانونو سره هم مخ یو. چې سیلابونه راشي، روغتیایي مرکزونه بند شي، انټرنیټ نه لرو. د بدخشان په واخان کې د هندوکش په غرونو کې هیڅ هم نه پیدا کیږي.
زیباک هستم، مرز هستم، هیڅ چیز خدا نیسته.
د بلخ د البرز غرونو یو اوسیدونکو مرهم لورته سنز او شکایت لري.
بوشنده ولایت بلخ کوی
البرز د بلخ ولایت په البرز غره کې اوسېګم. ډېر سنز لري په جمه کې چې کله واوري ووري کې د موټرو پر وړاندې د تګرا تګلاري بند شي، چې له کبلې په ډېر ستونزو ناروغان مزار شریف ته لیکو.
مزار شریف انتقال میتیم.
خدای وازی د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې غرمیشت خلک له ستونزو نه کړیږي، بلکې د پلازمینی په زینو برخو کې هم هغه چې په غرونو کې ژوند کوي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري او د فاضله موادو د منظم سیستم د نه لرلو او سختو لارو د تګ راتګ له ستونزو سره مخ دي. د کابل د سیلو په سیمه کې د افشار غره یوې اوسیدونکو انیسی ازادي راډیو ته وویل.
ویلان کې ما خود مدد
ز د افشارو سیلو په غره کې اوسېګم. وبنسته لجمات څخه د وبو یونال رغلی، خو د هغه وبه هم تروی دي. بشکای په 15 افغانۍ پلوري. سړک او لار نسته او خلک لډي رستون سره مخامخ دي.
د سختي مردم زندگی میکنه.
د چاپیټل ساتنې افغان پوهان په دې باور دي چې دغه هیواد غرونه د اوبو د اصلي سرچینو او چاپیریالي توپیرونو په توګه جدي پاملرنه ته اړتیا لري. دوی وایي د اقلیم بدلون، د ځنګلونو پرې کول او د غرنیو سرچینو غیر مسولانه استخراج د غسیمې له ګواښ سره مخ کړي او د ډیرو افغانانو پر ژوند منفي اغیز کړي. په تیر جمهوری نظام کې د طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزیر او د کابل پوهنتون استاد نجیب آقا فهیم د غرونو د تاریخي، ټولنیز او فرهنګي ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کوه ها در افغانستان اهمیت اقتصادي،
غرونو په افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او تاریخي ارزښت لري. غرونه زموږ د سیمې طبیعت او جغرافي خپل ساتي او جوړوي. له اقتصادي پلوه غرونه قیمتي ذخیره دي. غرونه د رودخانو پیلامه بلل کیږي. که افغانستان غرونه ونه لري نو په وچه سیمه به بدل شي.
شوره خوش کې از لحاظ اقلیمی.
د چاپیټل ساتنې د برخې یو شمیر نور پوهان وایي د افغانستان غرونه د کانونو سربیره له ځنګلونو او طبیعي بوټو ډک دي چې د ځایي خلکو په ژوند کې مهم رول لوبوي. خو د دوی په وینا د څلورو لسیزو جګړو او د ځنګلونو بېدرېغه پرې کولو د دې هېواد غرونه زیانمن کړي. له ډلې اقبال همدرد وویل
په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله حکومتونو د غرونو او طبیعي سرچینو چې په غرونو کې موجودې دي ځانګړې پاملرنه نه ده کړې. په دې برخه کې له حکومتونو سربیره د سیمې خلکو د یادو طبیعي سرچینو په ساتنه کې مهم رول لري. خلکو ته هم باید عامه پوهاوی وشي څو په پوره پام له غرونو ګټه پورته کړي. که موږ د شته طبیعي منابع څخه ګټه وانخلو نو پاتې ځنګلونه او طبیعي ښکلا به له منځه ولاړه شي او په راتلونکي کې به موږ د غرونو د ښکلاو او زیرمو څخه بې برخې شو.
ومو غوښتل چې د غرونو د ساتنې په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان مصباح الدین مستعین زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دې وزارت پر وې پاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې راغلي چې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو ساتنه د دوی لومړیتوب دی. د طالبانو د حکومت د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت د ویپاڼې د معلوماتو له مخې د افغانستان د طبیعي زیرمو او ځنګلونو د ساتنې لپاره د پروګرامونو پیلول د دغه وزارت له اساسي او روانو پروګرامونو څخه دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې په خپل ویپاڼه په خبرو کړو معلوماتو کې ویلي چې د دې ادارې د طبیعي مراسینو د ساتنې ریاست د هیواد په کچه د تنوع د ملي پلان له مخې د چاپیریالي سیمو ساتنه کوي. د یادونې ده چې د ډسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په دې خاطر د غرونو په نوم نومولې چې د خلکو پام د چاپیریال او غرونو ساتنې ته واړوي. ملګری ملتونه وایي غرونه په نړۍ کې د 15 میلیونه انسانانو د استوګنې ځایونه دي، خو د اقلیم بدلون، زیات استخراج او د هوا ککړتیا غرونه له ګواښ سره مخ کړي. د دې سازمان په خبره د نړیوال اقلیم د تودوخې دوام چې لاملې د غرونو یخچالونه له منځه ځي دا د هغو خوږو اوبو په ذخیرو اغیز لري چې لاملې د غرونو میش خلک چې د نړۍ تر ټولو بې وسله خلک دي د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ستونزو سره مخ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د روان میلادي کال په لومړیو کې اعلان وکړ چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان 34% ځنګلونه وهل شوي او له منځه تللي او د طالبانو حکومت په ساتنه او د پرې کولو په مخنیوي کې پاتې راغلی. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې غرونه یې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو، خوږو اوبو، بډایه سرچینې او بیلابیل ډوله وحشي ژوي او مرغان هم لري. د افغانستان د غرونو لوړه څوکه د نوشاخ په نوم یادیږي چې د هندوکش د غرونو په لړ کې موقعیت لري او لوړوالی 2092 مترو ته رسیږي. په افغانستان کې د غرونو مهمه سلسله د بابا غر ده. لوړه څوکه یې د شافولاد غر دی چې 15,170 متره لوړوالی لري. د پامیر غر، د سلیمان غر، فیروسکو او تور غر د افغانستان له مهمو غرونو بلل کیږي. غرونه له دې اړخه هم مهم بلل کیږي چې میلیونونه انسانان پکې اوسیږي او د خوږو اوبو د غنی سرچینو په ګډون د نړۍ 25% حیواناتو ته واښه برابروي او د نړۍ د ځنګلونو یو په دریمه برخه ځنګلونه جوړوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته. په سوریه کې هغو وسلوالو ډلو چې د بشار اسد رژیم یې وپرځاوه پرون د موقتي ادارې لپاره یو مشر وټاکه. دا موقتي اداره به د فبروري میاشتې تر پایه د هیواد چارې سنبالوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې څخه د امریکا ملاتړ اعلان کړی او ویلي دی چې متحد ایالات به د دې هیواد حکومت که په معیارونو پوره وي په رسمیت وپیژني.
د سوریې د دولتي ټلویزیون پر تلګرام پاڼه محمد البشیر ته منسوب په یوه خبره شوې اعلامیه کې چې نوموړی ځان د سوریې نوی صدر اعظم بولي ویل شوی چې عمومي قمندانۍ دوی ته دنده سپارلې چې د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د انتقالي حکومت چارې سنبالې کړي. د تیرې یکشنبې په ورځ دمشق ته د اسلام پالو یاغي ډلو په ننوتو سره د بشار الاسد رژیم ړنګ شو او د اسد د کورنۍ د 15 لسیزو مستبدې واکمنۍ ته د پایټکه کېښودل شو. د ابو محمد الجولانی په مشرۍ د هیئت تحریر شام د لچې اسد رژیم د نسکورول لپاره په دې ورستیو کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی وو. د مشق ته لنن وتو سره سم اعلان کړی وو چې د قدرت د انتقال لپاره خبرې پیل شوې او ژمنه کړې چې هغه پخوانی جګپوړي چارواکي بچ د خلکو د شکنجې مسؤل دی او جنگي جرمونه یې ترسره کړي تعقیب کړي. حیات تحریر شام ډله چې په سوریه کې د القاعده څانګې سره یې تړاو درلود، د امریکا په ګډون د ډیرو لویدیځو هیوادونو لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوي، خو دې ډلې په دې وروستیو کې هڅه کړې چې له ځانه د یوې منځلارې ډلې تصویر ورکړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ټولو هیوادونو غوښتل چې په سوریه کې د یوې ټولګډونه سیاسي پروسې ملاتړ وکړي او زیاته کړه چې که راتلونکی حکومت دغه معیارونه پوره کړي نو احتمال شته چې متحده ایالات په رسمیت وپیژني. بلینکن ټینګار وکړ چې د سوریې راتلونکي حکومت باید د اعتبار وړ ټولګډونه او غیر فرقوي وي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د لږکۍ شیعه مذهبه علوي فرقې غړي بشر الله اسد چې د ایران له کلک ملاتړ برخمن و خپل رژیم په یوه سیکولر دیکتاتورۍ سره رهبري کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د متحدو ایالتونو لومړیتوبونو ته په اشارې سره وویل چې نوی حکومت باید د اقلیتونو حقونو ته د بشپړ درناوي لپاره څرګندې ژمنې عملي کړي او اجازه ورکړي چې د هیواد ته د بشري مرستو بهیر پیل شي. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې متحده ایالات له راتلونکي حکومت څخه غواړي چې له سوریې څخه د تروریزم د اډې په توګه کار وانخیستل شي. که څه هم د اسلامي دولت ډله د سوریې د خاورې پر کومې برخې کنټرول نه لري، خو دا ډله بیا هم په دې هیواد کې فعاله ده. په داسې حال کې چې سوریایان له قدرت څخه د بشر الله اسد لرې کیدل په خوشحالیو او جشنونو سره لمانځي، خو د دې هیواد راتلونکي اوس له خورا ناڅرګند حالت سره مخامخ ده او دا هم نه ده څرګنده چې آیا په دې هیواد کې به د ډیموکراسۍ هغه هیلې پوره شي چې ډیرو وګړو یې قرباني ورکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خبرونې په 19:25 او 15 متره لانډو چپو اوري. په دې چپو د ازادۍ راډیو خبرونې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په 12:90 متره منځنیو چپو اوریدلی شئ. ور یو ځل بیا ورزو د افغانستان اړوندو مطالبو ته. البته په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د کندهار سرپوخ بازار چې د افغانستان د تاریخي بازارونو په لړ کې ځانګړی ځای لري، د دې ولایت د لاسي صنعت په ځانګړي ډول د کندهاري کلتور د لباس او نورو توکو د پلور یو مهم مرکز دی. دا بازار څه باندې 2.5 پیړۍ مخکې د سردار کندل خان په امر جوړ شوی، خو اوس یې ځینې برخې تخریب شوی او بیا رغونې ته اړتیا لري.
سرپوش بازار د خپلې تاریخي ودانۍ او جوړش له مخې یو ځانګړی ځای لري. د کندهار ښار په منځ کې د دې بازار ودانۍ د کندهاري پخوانی دودیز معماری ښکارندوی کوي چې په خښتو، ګچو او لرګیو جوړ شوي دوکانونه یې د وخت د ښکلا او هنري مهارت نښه ده. د بازار نوم هم د هغه له ځانګړي ډوله سرپوش څخه اخیستل شوی چې د دوکانونو پر سر خاورین او لرګي پوښونه لري او د ننوتلو څلور دروازې لري. سرپوش بازار نه یوازې د کلتوري او تاریخي ارزښت لمخې مهم دی، بلکې اقتصادي اهمیت هم لري. دلته د لاسي صنعت تولیدات د بازار د ډیری دکاندارانو د کاروبار او ژوند یو مهمه برخه جوړوي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې د صدرویو ګنډلو، خامکی غاړو جوړولو او پټوانو وبدلو په برخه کې مهارت لري خپل محصولات په دې بازار کې خرڅوي. حاجی فضل محمد چې د تیرو 55 کلونو راهیسې په یاد بازار کې خولي او لونګي پلوري وای،
سرپوش بازار تقریبا د کندهار خان په وخت جوړ شوی دی. دغه جامه چې جوړول شاید د پغه وخت جوړ شوی دی، ولې دغه دې خو دکانونه چې دې تاسو موږ لاسونه اغلاس درو غور راندې دی او جری دی، هغه جری او جامې ته وکپ شوی دی او زموږ خو چې خاني لري هغه دکانو په لاس په خاني خلک نو ډیر پکې کې اوس کم دی، ځینې مړې دي، ځینې ماجر شوی دي او محدود پاتې دي. څه
سره له دې چې د ځینو پخوانیو دوکانونو او توکو بازار کمزوري شوی، خو سرپوش بازار خپل ځانګړی ځای ساتلی. د دې بازار څخه نه یوازې د کندهار او شاوخوا ولایتونو خلک ګټه اخلي، بلکې هغه سیلانیان چې د کندهار تاریخي او کلتوري سیمو لیدلو ته لیوالتیا لري هم دې ځای ته ورځي او د اړتیا وړ توکي اخلي. سید نبی او خان د بازار دوه پلورونکي وایي
دلته رخچینه و لونګي و صدري و بوټ فرنسي بوټونه دا شان خرڅیږي. مخکې د کندهار کې جوړېدلې هغه رخچینې وې پاکستاني نه وې، یوه دانه په ټول سرپوش کې نه و. دلته د ټول افغانستان خلک راځي، څلور دېرش ولایت دي، در ولایت خلک یو غړی په دې سره خریداري کې سوداوي خارجان راځي د سیل د حساب
دا افغانستان ټول ولایتونو خیر تر عزیز خدا کی فزمن سره چې دا خلک راشي دغه سیلانیان راشي دغه خارج ملکات سره اول دوار سفر بازار دې نه کوي. خامخه جبه ذات رجست را د تاریخي بازار دی نو ډیر مینوال لري د زموږ کاروبار ورځم شان چې
په دې ورستوي کلونه کې د سرپوش بازار د جنوبر خو وداني زړې سیبي دي او د بازار د ساتنې لپاره کافي هڅنه دي سیبي. لیکوال او تاریخ پو استاد حیات الله رفیقی وایي کډ دې بازار تخریب سیبي ځایونه بیرته ورغول سي او د پاته ودانیو ساتنه وسي او هم د لاسي صنعتونو پراختیا ته زمينه برابر سي، نو سرپوش بازار به د کندهار د کلتوري او اقتصادي ودې لپاره لا زیات رول ولوبوي.
تاریخي بازار دی دا باید تخریب نشي او ځینې ځایونه چې موږ تاسو اوس ورته ګورم هغه لوړ ځایونه تخریب کیږي، نو د دولت او د شوالي باید توجه وشي دغه ځایونه باندې ډېر ټینګار وکړي، ترمیم شي د خلکو د خوا څخه د حکومت د خوا څخه. دا زموږ تاریخي ځایونه دي، باید ما پنځه ولر نشي.
د سرپوش بازار په یو خوا کې د مئی مبارک جامع موقعیت لري. د تاریخي روایتونو لمخې احمد شاه بابا له بخارا څخه د خرکی شریفي راوللو ورسته له هندستان څخه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ژیری مبارکي ویشته هم راوړ. دغه ویشته د کندهار په زړه جامع کې په درنښ کښې شودل سو. ورسته سردار کندل خان دغه ویشته هغې جامع ته انتقال کړ چې په خپله نیم جریب شخصي ځمکه کې جوړه کړې وه. د دې جامع د تدریس او امامت د چارو د شتر سره کولو لپاره سردار کندل خان د جامع شاوخوا 200 دوکانونه یا سرپوش بازار وقف کړ څو د عایداتو له لارې د جامع اړوند چارو ملاتړ چمتو سي. وروسته دغه جامع د مئی مبارک جامع په نوم مشهور سوه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
ازادي راډیو اوري چې وو ورځې د اونۍ څلور وشت ساعته خبرونه کوي. ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقه خبر کوم. ورور موږ د ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج چې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي، باران ټکرونه همګاهې وخت کېږي. نو دا ګرد خلک بره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګي ته چاړولی دی هغه وروره یو ګنج په تنګي کې د چندان هېڅوک لانه ورځي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. نو موږ د اسلامي اماراته څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته د اډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښې ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمنده اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د افغانستان د اسلامي امارات څخه د یوه غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراوو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګوره دا د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوو تنو یا په یو تن چې پنجشنبه شي موټر تک تنه را خوشی کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه دا غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیواله ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. په څو شیبو کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویل دي چې اروپای ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقوقو په ځنګړی توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو له حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه ټینګار کوي. په دې مناسبت پروند افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج ظفیر کارن دکر هم پر خپل ایکس پانه په یو ویډیوي پیغام کې پښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پروند موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقوقو تر پخو لاندې کېدل په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویل دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقوقو تر پخو لاندې کړي، بلکې په ډلې زتوګه د هیواد رو او هویت پنهخه کړای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استمایا غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی بلینکن چې مخکې څو ځلې د استازو جرګې استمایا غونډو ته نو حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوی تورن شوی او یو ځلې د استیزا غوښتنه هم شوې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې بلینکن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. واشنگتن اعلان کړی چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغې شتمنۍ د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیفته ورکړي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 40 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زمبابوې په کوربتوب د لوبه د کابل د مازیګر په 14 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراری کې پیلېږي.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلن زده کړو بندیدل او یو جلبیا په غنو افغان کورنۍ وکي دی ویر تغر
کورنۍ ورسره په خپګان ناشې دي، دغه په تغر ناشې دي او دا ډیره سخت ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نشرو تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او جنو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه و غرزیدل چندین جنو کې زوف وکوه او هم شفخانه ته رسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سی مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندیدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سی برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پس ودریده هغه وخت چې طالبانو سر کې چراغل نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو نو راتوي ویل وای د امم دویم سمستر کې باندې شو هغه دویم سمستر کې اندغه غلزه به د ما هیر نش چې کله دې د خبر ماته وکړه نو دا څه دي نو څره کم به وي یو چانه دې د ژوند هیله خپل بس یو حس ولري کنه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي او بل لار ځان ته پیدا کړي هغه لار ته واخسر شي.
نن امدا موضوع چیرې ملتیا مو کړی قدر من اردونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د اوسې په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړي. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړې د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه وه خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده مګر پیاو رقم به خپل مصرف کوو په ډېر شوق او په ډېر تب تلاش سره راغله. په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي د هغوی تښتېدلي رنګونه هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندې په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور خړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چیش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوړ کړي هغوی ته ټوپک وراړی خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس هر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دې لپاره چې دوی زور څه شی ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښکار کړی ده، ښکار هدف د نجونو به برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. دوی ټول درد، دوی ټول غم، دوی هغه زور، قدرت دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي. ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون د شین بند سول څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي شورا سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خلا پریده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجنو کوي دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلود، توان درلود، له هغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وي دوی راتللي درس ویلي، سره لین چې فیسونه ډیر لوړو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډیر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړی دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلاً ده، بلکې ده د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت دي طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته ووایم اکثره نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیایي برخه ولولي، نو دوی به یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپلې کورنۍ اوږه وګرځي، د هغوی لاسنیوی به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بلې خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کوي په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصلې ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو د غږ واورېده، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه ساعت ونو چې تېر شو، داسې سخت ساعت ویلې زرغونه انستیتیوتونه بند شول، داسې مې ور وکتلې، نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چا نه منله راسره، د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي سوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او انجنوکې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین انجنوکې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه داسې وضعیت یو څه ګوري، دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذ یم، رواني روغتیایي مضامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او څه څه ما ولیدل، څه مې څه واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي، نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلاً هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو به څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلند سره، یوې ښځې په خوب باندې، د یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي، په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله، ډاکټر صاحب، دا مرته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو، په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره؟ ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه، ډاکټر یاستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې ته سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې باندې کړې؟
زه به مې هغه خپل ځان د نفرت کچه دروښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره، یا مالی مدیر سره را روانه وم، مخ مې ورواړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل، بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اړتیا دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اړتیا هر چا سره وای، او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بلې، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناستو، ټول خندل ختل، یو ځلې مې څوارو کتلې، امیلده ټولو زړل. ما ورته ویل د درد اوج، د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بلې، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته ویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهیږم چې غواړئ روحیه ورکئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولي، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه.
دردونکې ده، همدا چې احمد لاسه ورنه کې یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یو ورځ به مات کو، ډیر زر نه مګر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر امیرا فرهنګیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوی، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وهاده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته لاسرسی نه و. دا هغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلي. له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوي.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دی دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسینګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بس شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردانو ځانته پیدا کړې وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسینګ ته یې مخه راوړه، یا انجینیري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم په شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکي ده، مکمل ناهیل کوونکي ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه، لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعضو نجونو دپاره، لکه څنګه مې چې وویلې، دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه، چې یو ډیپلوم ورسره واوسېږي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت دا راته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پای نه په کور کې نول سي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي، نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کې شاید تانه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم
نو علیکم ته بابا د سبر خرچ د الف نتیا پر باید د مریض د تداوی د پاره د تا په یاد وسی نو ته چې درې کال است د ته بابا نه لری کیږي نو ته د ټول اغز د کروشان نه لری کیږي د لړۍ ته نه خطا خوري نو کله د لړۍ ته نه خطا او فړلنو ته به څنګه کوي شي ډاکټر شي کنه دنیا ته هغه خپل آینده ته چې کومه هیله واغه هیله درنه سي لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي بیرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کیږي لاړ شي نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسیږي بیا له خیره چې څه وخت به پوهیږو شته نشته دا وخت بیرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسیږي او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري زده کړې دوره دا خاص ځواني وخت کې ده کنه چې دلته نیورونونه ډېر اوسیږي د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کاله کي مثلا واده یې نه کړی د ژوند مسؤلیتونه نه نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بیرته د ده بیرته زده کول بیرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور شو چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل شول د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغیزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیده لکه مونږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پانتون کې به دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو. نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې. د غږ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټره لاړ شي، انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع کې قابلګي دروازه پرې بنده شي. نو د دومره استقامت به نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودرېږي او بېرته وغورځول شي. دا خو ډېره سخته ده.
بله، دا راته وایي چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند د افغان ښځو او افغان نجونو سره کېږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټولو هغه افغانانو چې علم لري، د ټولو افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهېږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسیږي د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسیږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکیټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، ته تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چا په مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه، د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې مونږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې مونږ یې په علت پوهېدی، مونږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت،
نو خبر دې ستا کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه ته د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم
ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف وي.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابت شوی ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایي؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ دپاره، خیر مونږ د اجازه نه یو. خو یعنی فرض مثال مونږ اجازه نه شو، نو دا ګړی خو به داسې دامن شي ورکول، څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې ته د علم دروازې په مخ وتړي؟ نو بیا خو هماغه د اسپ او د خړو خاورو وختونه شو چې درس پکې نه و. نو یګانه شی چې یو کشور یو ځای پیشرفت رسوی شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو د علم دروازې دي، یو پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج نه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کوو په دې چې مونږ همیش همیشه که یو چې د نور کشورو خیرات ته ممکن د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایی کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشورو خیرات ته کینو. نو بس نام دا هیله مونده چې دروازې خلاص شي، که هر رقم سره ایده غواړي، په هر حجاب کې، په هر نظام کې، بس فقط دومره دی اوس چې د علم دروازې دې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې پاره برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دو سره د دو په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امور دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید او شرط. دو د هر چا نه په دې باندې خپويږي چې ښځه د تعلیم حق لري کنه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري کنه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دو خپل جهالت او خپل حماقت چې دو په زړه کې لري اماغه عقدینی ولدی او دو غواړي چې د خزونه نو اوس پدې منګم نه پویږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخ نیسی نو یوازینه شې چې موږ ویل شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملاسب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځای چې نه سر لري، نه بسر لري، نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کېدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کېدی شي. دغسې یو فرمان به دا را وباسي. او که ستاسې یادي ما په اول برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دې فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب بولو. ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره درځیدلې ما زه خپل یعنی لک مریضه مو ما تاسو ایمانن د لوي ما چې د حکم سره زما د سترګو نه اوخ کېدلې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې ده الله پاک اجر دی چې زما د سترګو نه د دې مسلې سره اوخ کې نور تللې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هیڅ نشو کولای، هیڅ نشو کولای، او دوه فرمان پسې فرمان، دوه فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د خزو سره د دشمني، هر فرمان د خزو سره د دشمني، بلکې دا د خزو سره دښمنی نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمانونه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر او عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنی باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوغ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومنه مهر لګولې د دوه پزړونو باندې، د دوه پسترګو باندې، او د دوه وګونو باندې. نو ولي وای دوه بنه حق وای، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دوه بنه اماغه مهر لګول شوی لري، دوه حق وایلو تم عاجز دي نشوي له حق ویل او حق اوریدې نشي، تحمل نه لري او حق ګوري. منه زکه چې الله پاک لاندې کړی دي، او دا صفات الله پاک چالو لويره دي، الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي.
درنو دوستان، دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره. چه در گوه